رضوان تاسو ستړي مشهې د ازادي راډیو قدر من اوریدونکو د ازادي راډیو بل پښتو خبرونه د پیل شو د خبرونه تر 15 بجو ده او دوهمه نیمایي هم تاسو د ورکو شو عزیزانو پروګرام د لټي پروګرام ته ځای شوی ده ځانګړی شوی ده د پدې خبرونه کې د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په د کاندیدانو د تازه کمپاینونو په اړه بیلابیل راپورونه لرو پر ځین نور موضوعات مو هم راپورونه درته راغون کړی دي خو مخکې له دې چې د خبرونه بشپړه معرفي وکړم خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلو په سر کې د افغانستان کورنی خبرونه واوري
د ایصاف یا نړیوالو سولساتو زواکونو دوه سرتیری د افغانستان په جنوب کې وژل شوی په کندهار او پکتیا ولایتونو کې په بیلا بیلو پیکو کې امنیتي زواکونو او وسلوالو طالبانو ته مرجوب لاوختي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنوي کمیسیون وایي چې دولتي ورسپانې جمهور رئیس کرزی پورې مربوط خبرونه ډیر خبروي او په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې د ایران پخوانی ولسمشر محمد خاتمی د هغو کسانو محاکمه کول رد کړي چې له انتخاباتو وروسته د تاوتریخوالي په اړه پرولو تورن دي پوره خبرونه واوري ایصاف زواکونو د افغانستان په جنوب کې د خپل دوه نورو سرتیرو د وژل کېدلو خبر ورکړی دی نړیوالو سولساتو زواکونو ویل دي چې دا دوه تن عسكر تیر ورځ د دې هیواد په جنوب کې هغه محل ووجل شول چې پوزي موټری پرمین وخود په خبر کې د دې پیخزای او د وژل شو بهرنیو عسکرو هویت نه ریښودل شوی تیر ورځ په کاپیسا او کندهار ولایتونو کې هم یو فرانسوي او درې امریکایي عسكر ووجل شول ویل شوی چې په تیر میاشت کې 15 او یا نړیوال عسكر په افغانستان کې وژل شوی دی افغان امنیتی مسولین وایي چې دوه تنه وسلوال طالبان نن په کندهار کې د ماینده خخولو په محل وژل شوی دي د کندهار ولایت یو امنیتی مسول چې خپل نوم یې سرګند نه کړ ازادي رادیو ته ویل چې د پیښه د دې ولایت د شورابک په ولسوالۍ کې شوې ده لا تر اوسه وسلوال طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي له همدې ولایت څخه یو بل خبر وایي چې نن په شورابک ولسوالۍ کې د سړک د غاړې د یو خخ شوی ماینده شندولو په محل یو پولیس وژل شوی او یو بل ټپي دی په یو بل خبر کې د پکتیا ولایت د امنیه قماندان عزیز احمد وردګ وایي چې په زرمت ولسوالۍ کې 13 ورځ د سړک د غاړې دوه بمونه د پولیسو په پوزي موټر چاودلي خو تلفات یې نه دی رامنځته کړي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړي چې په دغو چاودنو کې دوه پوزي موټر او پکې سواره پولیس وژلي خو د پکتیا ولایت امنیتي مسولین دا ادعا ردوي د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنوي کمیسیون یو ځل بیا په دولتي رسنوي نن انتقاد وکړ چې د نورو کاندیدانو په مقایسه جمهور رئیس کرزی پورې مربوط خبرونه ډیر خپروي د دې کمیسیون رئیس صدیق الله توحیدی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د ملي ټلویزیون په ګډون دولتي رسنوي ټولو کاندیدانو پورې مربوط خبرونه یو ډول نه خپروي او له کاندیدانو سره د مور او میرې چلند کوي خو د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت وایي چې دولتي رسنوي په خاص ډول ملي ټلویزیون د ټولو کاندیدانو انتخاباتي مبارزه په یو ډول خبروي د عامه روغتیا وزارت وایي چې په بدخشان ولایت کې بعد کابل 10 میلیونه ډالر په مالی لګښت یو 230 روغتون جوړ شي د عامه روغتیا وزیر ډاکټر سید محمد امین فاطمی نن په کابل کې وویل چې د محل د افغانستان د نورو سیمو په مقایسه په بدخشان ولایت کې د میندو او ماشومانو د مړینې اندازه زیاته ده او دوی هڅه کوي چې د اندازه ډیره راکم کړي د عامه روغتیا وزیر هله وخوده چې د روغتون له جوړیدو سره به په بدخشان ولایت کې د میندو او ماشومانو په مړینه کې ډیر کموالی راشي او هغوی ته ته خدمات په پراخه سطحه ورسیږي او د امینجان خوستی د صرافی شرکت د راپور لمخې نن په کابل کې افغانۍ د جنوب بهرنۍ او اسعارو په وړاندې په دې توګه بدلیږي یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ یو اروپایي یورو 9.5 افغانۍ 50 پوله یو سترلینګ پاوند یو تی افغانۍ 40 پوله یو سعودي ریال 14 افغانۍ زر ایرانی تومان 8.5 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلدار 590 افغانۍ دا تر دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه نړیوال خبرونه له احمد شیبر څخه وابري
د ایران پخوانی ولسمشر او د اپوزیسیون مهم لاټر کونکي محمد خاتمی نن د هغو تقریبا 100 کسانو د محاکمې د پریکړې غندنه وکړه چې د جون له انتخاباتو وروسته په بلوا تورن شوې دي محمد خاتمی وویل د محاکمه له اساسي قانون او نور قوانینو سره مخالفه ده او محکمه پر هغو اعترافاتو اعتکا کوي چې په ناسمو شرایطو کې په زور اخیستل شوې دي محمد خاتمی زیاته کړه چې تر محکمې مخکې مدافع وکیلان نو مشخص شوي تر دې مخکې د ایران اصلاح غوښتونکي ګوند مشارکتي ملي څرګنده کړې وه. کوم تورونه چې پر نیول شویو کسانو پورې شوي دي یو مخته خندا وړ دي. مشارکتي ملي د ګوند په وینا محاکمه نمایشي بڼه لري. د ایران حکومت هغه کسان د بغاوت په تور محاکمه کوي چې د جون په میاشت کې له انتخاباتو وروسته دوی د محمود احمدی نژاد د بریالیتوب پر ضد په پراخو مظاهرو کې برخه واخیسته. په عراق کې مشته ایران د حکومت د مخالفې ډلې مجاهدین خلق 22 غړو غوښتنه کړې چې ایران ته دې واستول شي. دا غوښتنه وروسته له هغې وشوه چې تېره اونۍ عراقي ځواکونو د مجاهدین خلق یو کمپ په خپله خاوره کې وتاړه. د عراق د کورنیو چارو د وزارت یو چارواکي د اسوات العراق خبري اژانس ته وویل چې د مجاهدین خلق دغو 22 غړو د کورنیو چارو وزارت ته خپله غوښتنه وړاندې کړې ده. ایران د مجاهدین خلق د ډلې غړو ته په دې شرط بخښنه وړاندیز کړی دی چې له دغې ډلې به جلا کیږي او د ایران ضد فعالیت څخه به لاس اخلي. د عراق صدر اعظم نوري المالکي نن د عراق کردستان ته ولاړ. څو له سیمه ییزو مشرانو سره په عراق کې د مځکې او تیلو د ویش پر سر د پر اختلافاتو خبرې وکړي. نوري المالکي د سلیمانیه پر هوایي ډګر له یو هیئت سره چې پکې د عراق ولسمشر جلال طالبانی هم دی کوس شو. طالبانی په خپله کور دی. دا د کردستان خود مختاري سیمې ته د نوري المالکي لومړی سفر دی. د قرغزستان ولسمشر قربانبیک باکیف نن د ولسمشر په توګه په بشکک کې د لوړې مراسم ترسره کړل. د مراسمو په ترڅ کې ښاغلی باکیف ژمنه وکړه چې دی به له فقر او اداري فساد سره مبارزه وکړي، د ثابت پرمختګ لپاره به زمینه مساعده کړي، امنیت به ښه کړي او د قرغزستان د خلکو د ژوند سطح به لوړه کړي. باکیف تیره اونۍ انتخابات وګټل او د دوهم ځل لپاره ولسمشر وټاکل شو. پر دې انتخاباتو اپوزیسیون انتقاد کړی دی او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان ویلي دي چې دا انتخابات د ولسمشر باکیف په ګټه وارله مخه تنظیم شوي وو. د شنبې په ورځ د امریکا متحده ایالاتو هم د قرغزستان پر انتخاباتو انتقاد وکړ او په بشکک کې د امریکا سفارت وویل قرغزستان له نړیوالې ټولنې سره په کړیو ژمنو کې پاتې راغلی دی. ګورجستان دا تورونه رد کړل چې د دغه هیواد له لوري پر جنوبي اوسیتیا د هاوانډز شوي دي. جنوبي اوسیتیا تور پورې کړی دی چې د ګورجستان لخوا د دوی په خاوره کې پر یوې پوځي اډې د هاوان دوی مرمۍ لګېدلې دي. په همدې حال کې ماسکو پرون ګورجستان ته خبرداری ورکړ که په قفقاز کې مداخله بنده نه کړي روسیه به د دغه هیواد پر ضد له قوې کار واخلي. په سیمه کې په داسې وخت کې بیا بحران پیدا شوی دی چې د ګورجستان او روسیې ترمنځ د هیوادونو په سطحه د تیرې جګړې د کال پوره کېدو ته یوازې یوه اونۍ پاتې ده. یوې امریکایي کورنۍ چې د امریکا په جنوب کې د فلوریدا په ایالت کې په 4,50,000 ډالرو یو اپارتمان اخیستی دی بیرته د خپلو پیسو د اخیستو غوښتنه کوي. دغه کورنۍ دلیل دا یادوي چې دوی په 20 منزله ودانۍ کې یوازیني خلک دي چې اوسي او بل چا دلته کور نه دی اخیستی. اوس ویریږي چې په دې لوی اپارتمان کې یوازې واوسي. نورو هغو کسانو چې په دې ودانۍ کې اپارتمانونه اخیستي وو یا یې کارونه له لاسه ورکړي دي اوس پاتې پور نشي ورکولی یا هم د اقتصادي بحران له ویرې بیرته پښیمانه شوي دي چې اپارتمان واخلي نو دې ودانۍ ته نه دي راکړل شوي. له همدې اقتصادي خبر سره د دې ساعت خبرونه پای ته رسیږي.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واوریدل. په څو شیبو کې د دې خبرونې د راتلو شو مطالبو د خبرېدو لړۍ پیلېږي خو هغه موضوعات مو چې درته راغونډ کړي دي. د هلمند والي له قومي مشرانو وغوښتل چې د خپلو سیمو افغاني طالبان دې راضي کړي چې انتخابات ګډوډ نه کړي.
د اوسنۍ عملیاتو له وروسته خارجي طالبان له هلمند تللي دي. یوازې زموږ تاسې خپل عزیزان طالبان به ورته ووایم هغه پاتې دي. یو سره د خبره لاره خلاصه کړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پر ځینو رسنیو انتقاد وکړ چې د نورو کاندیدانو په نسبت د کرزي د کمپاینونو په اړه ډیر راپورونه خپروي. د انتخاباتي تازه مبارزو په اړه له راپورونو سربیره د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې د سیمې د څلورو هیوادونو د ګډې غونډې په اړه یو تحلیلي راپور دراوړو. په سیمه ییزو موضوعاتو کې په پنجاب کې د وروستیو بلواو له حاله مو خبرو او د خبرونې په وروستۍ برخه کې ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام هم ځای شوی دی. تاسو ازادي رادیو اوري ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په مندنه او څپو سر بیره په لوی خاورونو کابل کندهار هرات مزار شریف او جلال آباد کې د اف ام په 13.5 په هم اوریدل کې دی. شي د هلمند والی له قومي مشرانو څخه وغوښتل چې د خپلو سیمو افغاني طالبان د راضي کړي چې انتخابات ګډوډ نه کړي. ګلاب منګل دا غوښتنه له قومي مشرانو سره په یوې غونډه کې وکړه. قومي سپینګرو ویلي دوی به له خپلې وسې هڅه وکړي چې څوک دا انتخابات ګډوډ نه کړي. د هلمند چارواکي وایي د انتخاباتو د امنیت لپاره یې پوره تیاری نیولی او د بهرنیو پوځیانو تر څنګ به نږدې 1300 پولیس د رایه اچونې مرکزونه وساتي. په دې هکله له لشکرګانه زموږ خبریال راپور راکوي.
د ملتي شورا په تالار کې دغه غونډه سو غنو قومي سپینجرو پریکړه دا و چې په هیواد کې د جمهوریت ریاست او ملتي شوراګانو راتلونکي ټاکنې مني او په هیڅ ډول بچاته اجازه ورنکړي چې ټول ټاکنې ګډوډ کړي. د قومي مشرانو دغه خبر هغه وخت په اکثریت بدله سو چې د هلمند والی محمد ګلاب منګل د ویلي غونډې په ترڅ کې له قومي متنفذینو او سپینجرو نه غوښتنه وکړه چې سیمه ییز طالبان د راضي کړي چې په ټاکنو کې د ګډون ترڅنګ د ټاکنو له تحریم نه لاس واخلي.
قومي مشرانو ته د نورو لمو ته غږ در کوم ممکنه وی نخبر افغانی طالبانو سره نخبر هلمند طالبانو سره د روسي عملیاتو له وروسته خارجي طالبان له هلمند تللې دي. یوازې موږ تاسو خپل عزیزان طالبان به ورته وایو هغه پاتې دي. یو سره د خبره لار خلاصه کوي زه په هغو باندې غږ کوم هغوی ته پاس کوم چې دغه مهم سرنوشت جوړونکی پروګرام چې انتخابات دي د دې د ښه سرته رسولو لپاره دوی همکاري وکړي.
د هلمند والی محمد ګلاب منګل د جمهور ریاست او ولایتي شوراګانو لپاره کیدونکې ټاکنې د اوسنیو ستونزو د حل اصلي لامل وبلل او له خلکو نه یې غوښتنه وکړه چې ډلې ډلې دې په راتلونکو ټاکنو کې ونډه واخلي. په هلمند کې د ګڼو قومي سپین ژورو په دې ناسته کې زیاتو ډاډ ورکړ چې نه یوازې به چاته اجازه ورنکړي چې ټول ټاکنې تخریب کړي بلکې تر وسه به کار وکړي چې د دولت مخالفین هم ټاکنو ته د ونډې اخیستنې په خاطر تشویق کړي.
سکوالای سو نو موږ به هم آرام نکشیم. موږ به هم خپل حدیث لیکو تر هغه ځایه پورې چې موږ په واس کې ستا. موږ جناب محترم والی صاحب ته دا وعده ورته ورکو چې په د امنیت د لحاظ باندې خپل قوم د خپل ولس راجلبول دي انتخاباتو د خاورو ته موږ خدای ته امید لرو چې موږ به آرام چینو خپل ټول حدیث لیکو په کار واچو.
په هلمند کې قومي سپینجرو مشرانو په داسې حال کې د ټاکنو نه ملاتړ وکړ چې د طالبان له لوري د جمهور ریاست او ولایتي شوراګانو لپاره ټاکنې نه یوازې د خلکو رایه نه بلل سوې بلکې پر خپلو ټولو ملګرو د دې ټاکنو د تخریب غږ کړی دی. د طالبانو ویاند کر یوسف احمدي د ازادي راډیو سره په یو تلیفوني تماس کې وویل یو ورځ وړاندې تر ټاکنو ملګرو ته امر سوی دی چې ټولې مواصلاتې لارې د ولسي تګ راتګ پر مخ وتړي او هیچا ته د رایې ورکولو اجازه ورنه کړي. په هلمند کې د ټاکنو په خاطر دا خبر په داسې حال کې تاوبلا کړي چې د جمهور ریاست او ولایتي شوراګانو لپاره یوازې د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي. که څه هم د هلمند امنیتي چارواکي ډاډ ورکوي چې د نړیوالو ځواکونو ترڅنګ حاضر دي چې د 1809 روزل شوو ملي پولیس په ملاتړ د رایې اچونې مرکزونه وساتي، خو په هلمند کې خلک د ټاکنو په ورځ د فزیکي امنیت غوښتنه کوي تر څو مسؤول د رایې اچونې مرکزونو ته ولاړ شي او بیرته کورونو ته ستنه شي.
په هلمند کې د وسلوالو طالبانو پر ضد په وروستیو کې پراخ پوځي عملیات وشول چې په ترڅ کې ډېرې سیمې چې د طالبانو په ولکه کې وې د دولت په کنټرول کې راغلي. د هلمند والي وایي د دغو عملیاتو په ترڅ کې بهرني طالبان له سیمو تښتېدلي دي او یوازې افغاني طالبان پاتې دي چې هغو ته یې د قومي سپینګیرو په منځګړیتوب د پخلاینې وړاندیز وکړ. وړاندې په خبرونه کې د جمهوري ریاست او د ولایتي شوراګانو د انتخاباتي تازه مبارزو په اړه راپورونه لرو.
گرانو وطنوالو راځي چې د خپل خوخي کاندیدان و بیژنو.
هو، ټاکنیز سیالۍ د روان کال د جوزا پر شپږویشتمه نیټه پایل او د اسد پر شپږویشتمه نیټه پای ته رسیدي. تاسو په دې موده کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د کاري پروګرامونو په باره کې د رادیو او تلویزیون له لارې او یا له هغوی سره په غونډو کې د هغوی ویناګانې اوریدلای او یا یې په ورځپاڼو او مجلو کې لوستلی شئ. په دې توګه تاسو د خپل غوره کاندیدانو د کاري پروګرامونو په باره کې معلومات ترلاسه کوئ.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د ټاکنو لپاره نمونه ای رای پانه برابروي چې د حقي رای پانو تور او سپین چاپونه دي. تاسو دغه رای پانه ترلاسه کړئ او د خپل خوښي کاندیدان پکې وپیژنئ. په دې توګه به د ټاکنو پر ورځ درته په رای پانه کې د خپل غوره کاندید پیدا کول اسانه وي.
هوکې، دا ځکه چې د روان کال د اسد پر 29 نیټه تاسو یو تن د ولسمشر او یو تن د ولایتي شورا د غړي په توګه ټاکئ.
په یاد ولرئ چې ټاکنیز سالۍ مو چا ته پر رای ورکولو نشي مجبورولی. مهمه خبره دا ده چې د خپل خوښي کاندیدان په خپل وپیژنئ او د خپل روښانه راتلونکي لپاره ورته په پوره غور سره رای ورکړئ.
د انتخاباتي تازه مبارزو په اړه راپورونو د مخه د افغانستان پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونو ته مخه کړو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د مور په شیدو د تغذیې اونۍ ولمانځله. دا اونۍ د نړۍ په 160 هېوادونو کې هر کال د اګست د میاشتې په لومړۍ نیټه لمانځل کېږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر په دې مناسبت په جوړې شوې غونډه کې وویل نوې زیږیدلی ماشوم ته د مور شیدې د نړۍ تر ټولو خوړو ګټور دي. په کابل کې د یونیسف د ادارې مسؤلینو وویل دوی هڅه کوي د روزنیزو پروګرامونو له لارې افغان مېرمنې د مور د شیدو په اهمیت باوری کړی. تفصیل له کابل از موږ د خبريال پر راپور کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې نوې زیږیدلو ماشومانو ته د مور شیدې کولای شي چې مور او ماشوم دواړه له خطرناکو ناروغیو وژغوري او د ماشومانو مړینه راکم کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د مور په شیدو د ماشوم د تغذیه ونۍ د یکشنبې په ورځ په کابل کې ونمانځله. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر ډاکټر سید محمد امین فاطمی په جوړه شوې غونډه کې د هیواد پر ټولو میندو غږ وکړ چې ماشوم ته د هغه د زیږیدو له شیبې څخه تر دوه کلنۍ پورې خپل شیده ورکړي او په دې توګه د ځان او ماشوم ژوند وژغوري. ډاکټر فاطمی نوی زیږیدلی ماشوم ته د مور د شیدو د اهمیت په هکله وویل.
که په لومړي ساعت د زیږون کې مور خپل نوی زیږیدلی ماشوم ته خپل شیدې ورکړي نو 2% د دغه ماشومانو په مړینې په کچه کې ټیټوالی راځي. که یو ګنټه تاخیر راشي د مور د شیدو په ورکولو کې ماشوم ته دا 10% د دې ماشومانو د مړینې چانس زیاتوي.
ډاکټر فاطمی په دې ټینګار وکړ چې د دولت مربوط ارګانونه باید د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د روزنیزو پروګرامونو او نورو مرستو له لارې د هیواد ټولې مېرمنې د مور د شیدو په اهمیت باوري کړي.
د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې د سیمې د څلورو هیوادونو تر ګډې غونډې او ګډ بیان تر خپلورو وروسته ځینې کارپوهان په دې باور دي چې د روسیې په ګډون په دې ډول غونډو کې څو معناوي لرلی شي. ځینې کسان فکر کوي د تروریزم او مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره د روسیې دغه ژمنې ښایي د ناتو او امریکا د پوځي ماموریت په څنګ کې د یو نوي موازي اتحاد ایجادول وي. په دې اړه نور له کابله په یو راپور کې اوري چې زموږ خبریال چمتو کړی.
د افغانستان، پاکستان، تاجکستان او روسیې ګډه غونډه او د غونډې په پای کې د یو ګډ بیان خپرول دا څرګندوي چې د سیمې هیوادونه غواړي پر ځینو مسایلو ګډ تعهدات ولري. ځینې کارپوهان په داسې یوه غونډه کې د سیمې د دریو هیوادونو تر څنګ د روسیې ګډون بې اغېزه نه ګڼي. دغه غونډه تیره پنجشنبه د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې جوړه سوه. تر غونډې وروسته په یو ګډ بیان کې دغو هیوادونو د تروریزم د ځپلو او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې د ګډې هوکړې ژمنه وکړه. ځینې کارپوهان وایي په داسې غونډو کې د روسیې ګډون څو معناوې لرلی سي. د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزی وایي روسیه د بنسټپالو عناصرو له فعالیت او د مخدره موادو د کاروباریانو له نفوذ څخه بیره لري.
روسیا یو جدي تشویش لري د افغانستان سرحداتو نه برسېره پر دې چې په اصطلاح د اسلامي بنسټپالو عناصرو فعالیتونه په افغانستان او پاکستان کنټرول نه شول. اوس دا د افغانستان شمال ته ځي او د هغه سرحدات تهدید دي. او همدارنګه بل تشویش دا ده د مخدره موادو او د مافیایي ګروپونو نفوذ په مرکزي آسیا او همدارنګه تر ماسکو پورې. دا خپل هغه امنیتي اندېښنې دي چې روسیا یې باید ولري.
په دې غونډه کې پر سیمه ییزو همکاریو، اقتصادي او تجارتي ودې هم خبرې وسوې. د غرض له منځنۍ اسیا څخه افغانستان او پاکستان ته د برښنا د انتقال پر امکاناتو هم بحث وسو. په کابل کې د جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر سلاکار حامد علمی وایي روسیه هم په دې غونډه کې پر دې ټینګار کوي چې د افغانستان له ثبات سره مرسته وکړي، د غرض په سیمه کې اقتصادي همکاري پراخه کړي.
روسان په دې مسله باندې ټینګار وکړ چې د افغانستان په ثبات افغانستان کې امن او د افغانستان د کوم کړکېج حل یو د روسیې نه او یو اولویت په روسیې کې لومړیتوب لري. او دوه مسله دا و چې روسیې ډېر په دې کې ټینګار وکړ په دې کې خپل علاقه باندې وښود چې څنګه موږ کولای شو په دې منطقه کې اقتصادي اقتصادي ته توجه وکړو او څنګه کولای شو چې د منطقې یو ثبات تولید. روسان په دې مسله کې ډېر په فشاري وکړ چې موږ څنګه کولای شو په دې منطقه کې د تروریزم پر ضد مقابله او مجادله وکړو.
په دې وروستیو کې د منځنۍ آسیا په ځینو هیوادونو کې ولاړو سویو ناکراریو د مخدره موادو قاچاق او د دغو موادو د کاروباریانو فعالیتونو ځینې اندېښنې ولاړې کړې وې چې د دغو پدیدو په وړاندې د مبارزې لپاره باید د سیمې هیوادونه پر دوامداره سیاسي او مؤثر حل فکر وکړي. د ناټو غړي هیوادونه او امریکا په ګډه په سیمه کې په پراخه کچه پوځي ماموریت مخته بیایي، خو له دغسې یوه اتحاد سره د روسیې یووالی آیا دا منه ورکوي چې دغه هیواد غواړي د ټروریزم او مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره یو جلا موازي اتحاد رامنځته کړي؟ دا پوښتنه مې د کابل پوهنتون له استاد نصرالله ستانکزي څخه وکړه.
بل اتحاد نشي جوړېدلی که چېرې روسیا وغواړي یا داسې تفکر ولري چې نوی اتحاد رامنځته کړي، باید شانګهای تقویه کړي. او بله موضوع دا ده چې که روسیه وغواړي چې دلته بېله مبارزه شروع کړي، لویه ستونزه دلته د تروریزم سره او همدارنګه د مخدره موادو سره د مبارزې په مسله کې په تېرو اوو اتو کالو کې په دې سیمه کې د ناکامۍ یو عمل ګڼل کېده، هغه د بین المللي ټولنې همغږي وه.
افغان حکومت چرواکی وای د سیمې د هیوادونو لپاره تروریزم او مخدره مواد په سرخوږی بدل سوي، او که هر هیواد یې په وړاندې د مبارزې لپاره مټې رانغاړي دوی به یې هرکلی کوي.
د غرض وړاندې په خبرونه کې په سیمه ییزو موضوعاتو کې بیا هم په پنجاب کې د وروستیو بلواو له حاله مو خبرو.
د 1988 کال انتخابات
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پر ځینو خبری رسنیو انتقاد وکړ چې د نورو کاندیدانو په نسبت د کرزي د کمپاینونو په اړه ډیر راپورونه خپروي. مخکې له دې چې پر دې موضوع راپور در واورو، خوستزو په خوست کې راتلونکو انتخاباتو ته د کاندید شهنواستانی په ملاتړ پرون په دې ښار کې یوه لویه غونډه جوړه شوې وه. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال چې دې غونډې ته ورغلی و نور حال راوروي.
دا ولسمشری چوکۍ ته کاندید شاه نواز تڼۍ وایي که چیرې د افغانستان خلک پر ده باور وکړي او د ټول ټاکنو په ورځ خپل رای د ده په ګټه وکاروي او واک ترلاسه کړي، نو په هیواد کې به یو داسې سیاسي نظام رامنځته کړي چې ملي ګټو ته وفادار، د روابط پر ځای ضوابط پکې حاکم او خلکو ته د قانونیت، ټولنیز عدالت او دیموکراسۍ د تامینولو جوګه وي. نوموړي چې د شنبې په ورځ یوې پراخې غونډې ته چې د جرګو خونو په تالار کې د سلګونو قومي مشرانو، دیني عالمانو او روڼاندو لخوا د ددي کاندید تاتوری په ملاتړ جوړ شوی و، د خپل کلنلارې او درتونکو اقتصادي پلانونو په حق څرګندونه کولې. وویل
تیرو ترخو تجربو او ژوندې خاطرو دا په وکاله چې هیڅو او هیڅ ځواک نشي کولای چې د افغانستان ستونزې په یوازې توګه حل کړي. خبر دی چې د افغانستان د لوړو ګټو په خاطر د افغانستان خلک د خپلو شخصي او محدودو ګټو څخه تیر شي، په اتحاد او اتفاق سره د تیرو نه پوره عبرت واخلي او اوس د خدمت لپاره ښه تګلاره پیدا کړي، صاف او ستره انتخابات وشي. په افغانستان کې مطبوعات هم باید خپل مکلفیات او رسالات په ښه توګه ترسره کړي. مطبوعات ځینې کاندیدان برجسته کوي په مختلفو شکلونو سره، د تجارت په نوم همداشه بهرنیان هم د ځینو کاندیدانو سره ځانګړي ملاقاتونه کوي. صرف یوازې دوه درې کسان برجسته کوي او خلکو ته نړیوالو ته یې ورکوي. انتخابات د چا په ګټه روان دي؟
جنرال شاهنواز تڼۍ د خپلو څرګندونو په دوام کې وویل که دی بریالیتوب ته ورسیږي، نو د ګاونډیو هیوادونو سره به د ښه ګاونډیتوب، د یو او بل په کورنیو چارو کې د نه مداخلې پر بنیاد ولاړې فعالې او مثبتې پالیسۍ ته پراختیا ورکړي. دا یادول ور ده د ولسمشر چوکۍ ته د کاندید شاهنواز تڼۍ د ملاتړ غونډه د سیمې په دود د ګډونوالو لخوا د ملي اتڼ په اجرا کولو سره پای ته ورسېده.
په سیمه کې زموږ خبریال شهنواز تڼۍ سره یو ځانګړې مرکه هم کړې چې زموږ په نورو خپرونو کې اورېدلی شي. ولسمشر حامد کرزی وایي که دی د افغانستان د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې ګټونکی شي، نو په هیواد کې د سولې راوستو په مقصد به خپلې هڅې نورې هم چټکې کړي. ښاغلی کرزی د شنبې په ورځ د اسماعیله فرقې د مشر سید منصور نادري په بلنه کیان درې ته تللی و او هلته یې د خپلو زرګونو پلویانو په منځ کې خبرې وکړې. د انتخاباتي کمپاین غونډې ته د ولسمشر حامد کرزی د وینا مهم ټکي په هغه راپور کې اوري چې احمد تکل چمتو کړی دی.
ولسمشر حامد کرزی له طالبانو سره پر خبرو په داسې حال کې ټینګار وکړ چې له یو کال راهیسې د حکومت او طالبانو ترمنځ د پخلاینې هڅې پیل شوې دي، خو دا هڅې وروسته له هغه یو نوي پړاو ته ورسېدې چې براک اوباما د امریکا د ولسمشر په توګه انتخاب شو. ښاغلي کرزی په خپله وینا کې وویل وروسته له دې چې دی د خلکو په رایه د بلې دورې لپاره د ولسمشر په توګه انتخاب شي، نو درې کارونه به د ده د اجراءاتو په اجنډا کې وي چې په سر کې په ټول هیواد کې د سولې راوستل دي.
انشاءالله تعالی زمانه
کله چې ستاسو پرایا او ستاسو په ځواکمنو مټو بیا د افغانستان ولسمشر شم، د هوا د ښه پرمختګ او باثبات راتلونکي لپاره درې لوی پروګرامونه لرو. لومړی یې په ټول هیواد کې سوله ده. په هر ډول چې کېږي په دې برخه کې د نړیوالو په مرسته هر اړخیزې هڅې کوو. دوهم پروګرام مو له نړیوالو، له امریکا، اسلامي نړۍ، ګاونډیانو او نورو هیوادونو سره د دوستۍ او اړیکو دوام دی، او درېیم د دې هیواد د پرمختګ لپاره د هڅو دوام دی. ولسمشر حامد کرزی چې د بغلان ولایت په کایان دره کې د زرګونو کسانو په غونډه کې وینا کوله، زیاته کړه چې د سولې د راوستلو لپاره یو لار له طالبانو سره مستقیمه خبرې دي. که څه هم د وسلوالو طالبانو مشرانو په وار وار له حکومت سره د سولې خبرې رد کړي او ویلي دي چې سوله یوازې له هیواد د بهرنیو ځواکونو د وتلو په صورت کې ممکنه ده، خو افغان چارواکو څو میاشتې مخکې اعلان وکړ چې له وسلوالو مخالفینو سره یې تماسونه ټینګ کړي دي. تیرونی افغان حکومت اعلان وکړ چې د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې له وسلوالو طالبانو سره د اوربند تړون لاسلیک کړی. د چارواکو په وینا د دې اوربند له مخې طالبانو ژمنه کړې چې د انتخاباتو بهیر به نه ګډوډوي او په دې سیمه کې د حلقوي سړک جوړېدو ته به اجازه ورکوي. د بادغیس تړون د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د اوربند لومړنی تړون دی. له دې اعلان وروسته طالبانو اعلان وکړ چې د افغانستان په هیڅ سیمه کې له حکومت سره اوربند نه دی شوی، او وروسته یې په یوه خبر پاڼه کې ژمنه وکړه چې د انتخاباتو پر بهیر به حمله وکړي. په داسې حال کې چې د افغانستان په جنوب کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات روان دي، ولسمشر حامد کرزي په خپله وینا کې وویل چې دای د سولې د هڅو د بریالي کولو لپاره د نړیوالې ټولنې مرستې ته اړتیا لري. ښاغلی کرزی د اسماعیلیه فرقې د مشر سید منصور نادری په بلنه کیان درې ته تللی وو، او هلته یې د خپلو زرګونو پلویانو په ډله کې چې ډېر شمېر یې له لرې واټنونو څخه هلته ورغلي وو او تېره شپه هم هلته پر وچ ډاګ ویده شوي وو خبرې کولې. ده وویل د افغانستان د کړاوونو د حل لپاره د اوږد مهال د حل لاره د پوهنې پرمختګ دی.
گران خویندو، په ټاکنو کې ستاسو ګډون د نارینه او د ګډون همرا اهمیت لري، ځکه چې د ښځو او نارینه رای سره برابر دي او ټول رای حسابيږي.
د دینی عالمانو په هغه کانفرنس کې چې تیر په کابل کې جوړ شوی وو، د بحث یو موضوع په ټاکنو کې د ښځو د ګډون په اړه و. په دې کانفرنس کې له ټولو هیوادوالو په تیر بیا له ښځو څخه وغوښتل شول چې د نوملیکنې او ټاکنو په بهیر کې فعاله ونډه واخلي او خپل دینی او ملي دنده ترسره کړي.
هو، ټاکنو په بهیر کې د ښځو ونډه مهمه ده، ځکه چې اسلام او د هیواد اساسي قانون په ټاکنو کې د رای ورکوونکو او کاندید په توګه د ښځو د ګډون ننګه کوي.
په یاد ولرئ چې د ټاکنو د قانون مطابق د هر ولایتي شورا 15% څوکۍ د ښځو لپاره ځانګړې شوې دي. د زیاتو معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره 190 وړیا شمیره ووهئ.
دغه پیغام د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا تاسو ته وړاندې شو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پر ځینو رسنیو انتقاد وکړ چې ټولو کاندیدانو او د دوی انتخاباتي کمپاینونو ته برابر وخت نه دی ورکړی. د انتخاباتو د رسنیو د کمیسیون مشر نن په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې ملي ټلویزیون په تیر څه کم یوه میاشت کې د نورو کاندیدانو په نسبت د ولسمشر حامد کرزي او د انتخاباتي منډوترلو په اړه په سلو کې نږدې 18 نشرات کړي دي. تفصیل له کابل زموږ د خبریال په راپور کې اوري.
د انتخابات خپلواک کمیسیون د رسنیو د څنګ یو مسؤل چې پر رسنیو یې د څارنې څلورم راپور وړاندې کاوه وویل د افغانستان دولتي رسنیو تر ډیره یوازې جمهوري ریاست د کاندید حامد کرزي په اړه ډیرې خبرونې کړې دي، او په خپلو خبرونو کې یې د جمهوري ریاست نورو کاندیدانو ته وخت نه دی ورکړی. د انتخاباتو د رسنیو کمیسیون وایي دوی د کمپاینونو له پای سره جوخت 22 ټلویزیونونه او 40 رادیوګانې په غور سره څارلي دي. د رسنیو کمیسیون مشر صدیق الله توحیدی چې دغه راپور وړاندې کاوه وویل په تیر څه کم یوه میاشت کې د افغانستان ملي ټلویزیون د نورو کاندیدانو په پرتله نږدې 18% خپرونې د کرزي په ګټه کړې چې د هغه د کمپاینونو د غونډو راپورونه او نور داسې مسایل خپره کړي چې د کمپاین بڼه لري. توحیدی دا د رسنیو له اصولو یوه سرغړونه وبلله.
کمیسیون رسنه‌ها تایید سه گزارش کې قبلا منتشر کرده.
د رسنیو کمیسیون په خپلو تیرو دریو خبرو سوی راپورونو کې دغه مسله ښه واضح کړې ده. د افغانستان په ملي ټلویزیون کې زیات وخت کرزي ته ورکړل شوی دی. د توازن نه مراتول د دولتي رسنیو د رفتار له اصولو خلاف کار دی. د انتخاباتو د رسنیو د کمیسیون مشر صدیق الله توحیدی وویل په دولتي رسنیو کې د توازن د نشټوالي په اړه د ولسمشرۍ د نورو کاندیدانو و کره او مستند شکایتونه ورسېدلي دي، او دوی خپل اندېښنې د اطلاعات او کلتور وزارت سره هم شریکې کړې دي. توحیدی زیاته کړه دوی له یوې میاشتې راهیسې د ملي ټلویزیون د خبرونو په اړه خپل شکایتونه پیل کړي، خو ایله له تیرو دوو ورځو راهیسې د افغانستان د دولتي راډیو په خبرونو کې لږ بدلون راغلی دی. توحیدی وویل که چېرې ملي ټلویزیون نورو کاندیدانو ته برابر وخت ورنکړي، دوی دا صلاحیت لري چې په مقابل کې ځینې قانوني اقدامات وکړي. خو د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزارت په وار وار ویلي دی چې دوی ټولو کاندیدانو ته په دولتي رسنیو کې برابر حق ورکړی دی. په دې غونډه کې پر ځینو خصوصي رسنیو هم انتقادونه وسول چې یو شمېر مشخصو کاندیدانو ته کار کوي یا یې پر ځینو کاندیدانو شدید انتقادونه کړي دي. خو د انتخاباتو د رسنیو د کمیسیون مشر د نړیوالو راډیوګانو رول غوره وباله او ویې ویل دغو راډیوګانو آزادانه خپرونې کړي او ټول معیارونه یې ساتلي دي.
لا آزادی رادیو نه شیبه په شیبه د انتخاباتو په حق له تازه خبرونه.
وړاندې په خبرونه کې په سیمه ییزو موضوعاتو کې په پنجاب کې د وروستیو بلواو له حاله مو خبرو او په وروستۍ برخه کې هم ستاسو د ورکوښو عزیزانو د لټي پروګرام زای شوی. خو اوس به احمد شیبر ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سره خبرونه راووروي.
ایسافیا نړیوال سوله ساتي ځواکونه وایي چې دوه نور سرتیری هم تیر ورځ د افغانستان په جنوب کې وشل شوی دی. د کندهار ولایت امنیتي مسولان وایي چې نن په شورابک ولسوالۍ کې د ماین چاودنې دوه وسلوال طالبان او یو پولیس وشلي او یو پولیس ټپي کړی دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنیو کمیسیون نن وویل چې دولتي رسنیو د نورو کاندیدانو په مقایسه جمهور رئیس کرزي پورې مربوط خبرونه ډیر خپروي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په بدخشان کې د میندو او ماشومانو د مړینې د سطحې د راکمولو په هدف یو مجهز 220 روغتون جوړیږي. د ایران پخوانی ولسمشر او د اپوزیسیون مهم ملاتړ کوونکي محمد خاتمی نن د هغو تقریبا 100 کسانو د محاکمې د پرېکړې غندنه وکړه چې د جون له انتخاباتو وروسته په بلوا تورن شوي دي. د عراق صدر اعظم نوری المالکی نن د عراق کردستان ته ولاړ څو لسیمه ایزو مشرانو سره په عراق کې د مځکي او تیلو د بیش پر سر اختلافاتو باندې خبري وکړي.
تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو څخه اورئ. د پنجاب ایالت په ګوجرا ښارګوټي کې ځایي خلکو د عیسوي مذهب کسانو کورونه سوځولي چې په ترڅ کې د میرمنو او ماشومانو په ګډون لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. زموږ خبریال په همدې موضوع له پاکستانه دا راپور لیږلی دی.
په ګوجرا خرګوټي کې ځای خلکو وروسته لاغې د عیسوي مذهب خلکو پوره یو کلی ته ور ورواچولو چې د دوی په وینا د عیسوي مذهب سره تړاو لرونکو خلکو د مسلمانانو د ستر آسماني کتاب قرآن سپکاوی وکړ. دا شخړه د شنبې په مازیګر پیل شوې چې په ترڅ کې د دوو ماشومانو او دریو میرمنو په ګډون تر اوسه 9 کسان وژل شوي او 50 نور ژوبل شوي دي. خلکو ته مرګ ژوبله هغه مهال ورسېدا چې ځایي مسلمانانو د عیسوي مذهب خلکو کورونو ته ور ورواچولو او لسګونه کسان د اور په منځ کې ګیر پاتې شول. عیسوي لګکیان وایي د دوی 50 کورونه سوځېدلي او د لکونو روپو مالی تاوان ورته رسېدلی دی. د پنجاب ایالت د پولیسو چارواکي وایي د دواړو ډلو ترمنځ د ډزو تبادله هم شوې ده او کله چې د پولیسو مامورین د شخړې د هوارې لپاره هلته ورغلل د هغوی سره هم وسلوالو کسانو د ډزو تبادله وکړه. پولیسو تر اوسه 100 کسان د عیسوي لګکیانو د سوځولو تورنی ولیدی. د پنجاب ایالت د عدلی وزیر رانا سناولا وایي عیسوي مذهب خلکو د قران سپکاوی نه دی کړی. د سیمې خلک دی په دغه وازو باور نه کوي. نوموړی وایي د پیخي تر شا لاس لرونکي کسان به سخت سزا وویني. همداراز د پنجاب ایالت لومړی وزیر شاباز شریف دا پیخه غندلی او د هر وژل شوی کس کورنۍ سره د 1.5 میلیون روپیو مرسته هم کړې ده. د پاکستان ستر مذهبي عالم ډاکټر فاروق خان وایي د قران او انسان دواړو سزاول ناروا کار دی. خدا د ولسی خلکو کار نه دی چې د یو بل پر ضد وسله پورته کړي. دا د حکومت او محکمې کار دی چې د تورنو کسانو برخلیک ته وټاکي. نوموړي د ازادي رادیو ته په وزانګړې مرکه کې وویل
د خلکو ذمہواری دا چې اغي با دا خبره حکومت ته برسي او د حکومت چې کوم ذمہوار خلک دي اغي ته برسي. د حکومت ذمہواری دا چې په اغي باندې باندې حقیقت کې پوره پوره او کو مناسب غني او ضروري غني نو دا خبره با د مقدمه په شکل کې عدالت ته پیش کی او عدالت ذمہواری کار دا چې اغه با د جرم تعین کړي او چې څومره جرم شوی دی نو دا غي مطابق به سزا ورکړي. نو دا اغه طریقه کار دی کوم چې همیشه نه د دین هم یوي صدا او د انسانيت هم یوي صدا. دا چې د دین لحاظ سره یو بل ډیر وی جرم دی. یعنی دا خو په خپل ځای جرم دی چې قرآن پاک کې به حرمتي وشي. لیکن ظاهر ده د هغه خبرې خو ته حقیقت به پکار وي. د هغه خبرې خو بیا د قتل پکار وي چې کوم عوامل وو. لیکن که فرض کو لکه څوک ولګي او د یو جرم سزا په خپل ورکول شروع کی او بیا په هغه کې یو بل انسان چې دین هغه اوس وزوي یا هغه په خپل مړ کی نو دا په ذاته خود یو داسې جرم دی چې د هیڅ دواز نشته او د دې لپاره به هر حال داسې انسان به د خدای په حضور کې هم هغه به مجرم وي او په دنیا کې هم چې دین دا یو ډیر وی جرم دی.
دا لومړی ځل نه ده چې پاکستان کې غیر مسلمان لګکیان د ډول خونړۍ پیښې سره مخ کیږي. د کورم ایجنسۍ نه هندوان او سکان سمود مخ کې اړ شول چې د حسن عبدال سیمې ته کډه وکړي، ځکه چې مذهبي افراطیانو دوی ځورول. همدا اوس د خیبر درې په مختلفو سیمو کې اوسیدونکي هندوان او سکان د لښکر اسلام په نوم د یوې ډلې مشر منګلباغ افریدي ته جزیه ورکوي، او څو میاشتې وړاندې د پېښور ښار نه شل عیسوي مذهبه کسان د وسلوالو لخوا تختول شوي وو چې بیا وروسته خوشې شول. په پاکستان کې اوسیدونکي غیر مسلمه لږکیان د حکومت نه د ځان او مال د خوندي ساتلو غوښتنه کوي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو د ورکو شو عزیزانو د لټري پروګرام د خبرېدو د مخه وخت لرو چې د ننګرهار په ولایت کې بیا رغونې د کارونو په اړه یو راپور درواورو. د امریکا د نړیوالو مرستو ادارې یو اس ایډ په 1500 امریکایي ډالرو د ننګرهار ولایت د پچیرو اګامو لسوالۍ د پنګزیو په تنګ غرنۍ دره کې 1 کیلومتره سړک د سیمه ییزو ځوانانو په مټ جوړ او د یکشنبې په ورځ پرانستل شو. د سیمې خلک د دې سړک په جوړېدو ډېر خوښ دي او وایي چې د تګ راتګ او د غرنیو حاصلاتو د انتقال زمینه ورته پراخه شوې ده. زموږ خبریاله په اړه راپور راکوي.
د ننګرهار په جنوب کې د پچیرو اګام ولسوالۍ د پنګزیو سیمې 1 کیلومتره سړک د یکشنبې په ورځ تر جوړېدو وروسته پرانستل شو. دلته مخکې سړک نه و. په تنګو غرنیو درو کې تر 1 متر کمه لاره وه چې سیمه ییزو خلکو به یوازې د حیواناتو په مرسته پرې تګ راتګ کاوه، خو اوس دا سړک د امریکا د مرستو د پراختیا ادارې USAID د بدیل معیشت پروژې 6 متره پلان په غره کې وکینده چې سیمه ییزو خلکو ته ګڼې اسانتیاوې برابرې کړې. د امریکا د مرستو د ادارې قراردادي دفتر د بدیل معیشت د ساختماني پروژو مسؤل انجینر خان محمد مومند ویل
د پانګزو سرک نه همیشته مخکې شروع شو. د پانګزو په سیمه کې د دې سرک اوږدوالی 1 کیلومتر دی. د سرک شروع د دې بالا نه ده او بیا تر مرغې پورې رسیږي چې د دې په امتداد کې زه ډېر د پانګزو ولسونه اوسیږي په زرګونو فامیلونه. او پخوا د دې سرک حالت چې و هغه په داسې یو شکل و چې فقط پای پیاده لاره وه. اوس د دې سیمې ولسونه کولی شي چې په ظرف د 2 یا 3 ساعتو کې د مارغې د آخر نه چې هغه د دې ولسونو آخرني کلي دي جلال آباد ته په 2.5 یا 3 غنټو کې ځان ورسوي. پخوا به په ورځو او کله کله به په شپو مزلونه کول. تقریبا د 15 لک ډالرو په شاوخوا کې په دې باندې لګښت راغلی دی. نه همیاشتې دوام کړی دی پروژې. په دې کې په اوسط شکل د ورځې د 250 او 300 په شاوخوا کې خلکو کار کړی دی. اوس دا د موږ تاسو ټول ولید چې د دې پروژې هغه افتتاح موږ تاسو په شریکه باندې وکړه.
د پچیرو اګام ولسوالۍ سیمه ایز اوسیدونکي دغه سړک په جوړېدو ډیر خوښ وو. دوی ویل په آینده کې دغه سړک په خیدو ته په تمه دي، خو اوس هم ورته لوی کار وشو.
نوم به ملک میرمجان دی د پچیرو اګام د ولسوالۍ د شورا رئیس. دغه سړک پیدا موږ ته ډېرې پیدا دي، لکه یوه غرنۍ سیمه او مخکې د کچرو د خرو لار هم نه وه، هغه به هم ډېر په مشکلاتو تلو. اوس لپاره دا سرک یو د ملک ترقی او آبادی ده. نو دغه سرک نه موږ ډېرې پیدا اخیستی شو، لکه اوس خوراکي مواد دي ځنه مخکې په ډېرو سختیو سره تر رسېدو اوس روزمره رسېدی شي. بل د یو ډاکټر یا د کلینیکو د مکتبونو تکلیف و کله چې سرک جوړ شي هلته کلینیک جوړېدی شي هلته مکتب جوړېدی شي ډېرو خلکو ته سهولت پیدا کیږي.
زه اجریز خبرې کوم د پچیراګام د ولسوالۍ د پدغزوی اوسیدونکو د لوړې مینې. موږ د سرک په باره کې چې نن دا د افتتاح ورځ ده او د غونډې منګه تاسو د دې طرح غلی یو نظر ډیر یو جان مننه د انجنیرانو صاحبانو سره چې موږ د دې پنځو په سره کې ډیر همکاري او هرکله غواړو. او انده کې تاسو نه موږ نورې غوښتنې هم کوو چې موږ سره د سرک او د پروژو د نوې نوې کارونو په حساب کې موږ سره مرسته او همکاري غواړو. موږ په 4 غنټو کې موږ د ګاډي ځای ته نو رسیدای. موږ اوس ګاډه خپل کور کې ولاړ دی.
د پچیرو اګام غرانۍ ولسوالۍ سپین غره ته چیرمه پراته ده چې هر لوري ته تنګ غرانۍ درې او شنه غرونه لري. سیمه ییز خلک به اوس غرانۍ حاصل لکه توتان، ګورګوري، زنګوزی، بیری، ممانی، تور املوک، پیرګی، د چړیو لرګی چې د بیلچو او تبرګیو لاستې ترې جوړیږي. دا به پاور سړک تر جلال آباد رسوي. لدی عمله د سیمې خلک خورا خوښو.
دغه راز د اروپای ټولنې او جاپان په مالي مرسته په جلال آباد ښار کې د 45 انکشافي شوراګانو لخوا د ښار د بیلابیلو برخو د جوړونې کار په چټکۍ سره دوام لري، خو جلال آباد د جلال آباد ښاریان د پیاده روانو او ځینو سړکونو د خراب کیفیت له امله شکایت کوي. په دې اړه راپور لرو، زموږ په ازادي راډیو په نورو خپرونو کې اوریدلی شئ.
ازادي راډیو د ازادي رادیو ستاسو لیکونو ته سترګې پلار ده. په دغه پوسټ باکس میرو لیکونه راولېږئ. په کابل کې 14 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په کندوز کې 1 په خوست کې 1 په هرات کې 3 په مزار شریف کې 19 په پېښور کې 3
د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه راپورونه او مطالب لیدلی او لوستلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده www.azadiradio.org. او اوس هم ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټې د پروګرام وخت را رسیدلی.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګرانو دوستانو السلام علیکم. په دې هیله چې ورځ مو په خوښۍ پیل کړې وي، دا د بیا هم له یو بل د ورکو شو عزیزانو پروګرام سره د تاسو په خدمت کې یم. دغه پروګرام زه امان الله امیرزایی تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم عزیز یا دوست پیدا شي، دغه پروګرام به پیل کړو. ګرانو دوستانو، بیا هم د تاسو ډیر زیات تلیفوني پیغامونه مونږ ته را رسیدلی دي او همدارس د تاسو ایمیلونه او لیکونه هم را رسیدي، او مونږ تل هڅه کوو چې د تاسو دغه تلیفوني پیغامونه، لیکونه او ایمیلونه په کومه کې چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي په خپل وخت سره نشر ته وسپارو. د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. که مورک عزیز لټوي، نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي: 00 3 2 1 4 1 15. ګرانو دوستانو، تاسو ازادي رادیو اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. محترمو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي، له تاسو څخه هیله کوو چې کله تاسو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ، په خپلو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، بیا د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي، او په پای کې د تلیفون شمیره له یاده مو باسئ. په نننی پروګرام کې هم داسې یو پیغام لرو چې یو اوریدونکی ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی، خپل ورک شوی عزیز لټوي خو د تلیفون شمیره لیاده وته ده. لنی کمرغه د تلیفون شمیره د کمپیوټر په صفه پاتې ده چې زه به پس له پیغامه تاسو ته دغه د تلیفون شمیره ووایم. اول به پیغام واورو.
ما کا ورځ کې دغه د ولایت محمد نمیږي، یو اورور محمد ګل دی، بل محمد ماسوم دی. زه د محمد ګل زوی یم، د دې اورور یم. سلام مسکار کی یو رکسه ده، اوس د ستاخ د دلار دا ان شاء الله پیدا کی.
ګرانو اوریدونکو، کتا سه د دغه ورکشوی عزیز پاکله معلومات لري، نو په دې شمیره تلیفون وکړئ: 00930000015. د تلیفون شمیره یو ربیا وایم: 00930000015. د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي، نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي: 00 3 2 1 4 1 15. ګرانو دوستانو، تاسو ازادي رادیو او د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. د تاسو ډیر لیکونه او ایمیلونه هم موږ ته را رسیږي. په نننی پروګرام کې هغه لیکونه چې تاسو موږ ته را لېږلې دي د ازادي رادیو نه به واوري. راځي چې د پروګرام په دې برخه کې هغه لیکونه او ایمیلونه چې موږ ته را رسیدلې دي او په کومه کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوي یو ځای واورو. اول به هغه لیکونه واورو کوم چې تاسو ازادي رادیو ته را لېږلي دي، او په دغه لیکونو کې تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوي. دغه لیکونه به تاسو ته د مونږ همکاره صالحه اساقزی خلیقی ولولي.
زمونږ یو اوریدونکی ملا قدرت الله
د خپل ورک عزیز په لټه ده او د یو لیک په ترڅ کې لیکي چې قاری رفیع الله د ملا قدرت الله زوی د کابل ولایت د موسی ولسوالۍ د شهید خانی اوسیدونکي د سفید سنگ د شهدا د مدرسې زده کوونکي و د لس کلن و چې د تلی په شلمه نیټه د شهید خانی او سفید سنگ د لارې ترمنځ د تنګي له ساحې څخه مدرسې ته د تللو په مهال نادرکه شوې ده. ملا قدرت الله لیکي که چاته زما د زوی قاری رفیع الله په اړه معلومات وي نو لطفا دې په دغه شمیره له موږ سره تماس ونیسي. د ملا قدرت الله د ټلیفون شمیره ده 0 اویا یویشت نه اویا وشپېته پنځه. همداراز زموږ یو بل اوریدونکی ایمل د خپل خوری تازه ګل په لټه ده. د هم په لیک کې لیکي چې څومره د مخکې د ازادي راډیو له لارې د تازه ګل په اړه چې د سلیمان زوی ده یو پیغام خپور شو. تازه ګل تقریبا یویشت کاله مخکې لا درکه شوی ده. ایمل همدارز لیکي سربیره په دې چې دغه پیغام موږ پخپله نه دی اوریدلی خو یو شمیر نورو دوستانو د ازادي راډیو د ورکو شوو عزیزانو په پروګرام کې دغه اعلان اوریدلی دی. زموږ د اوریدونکي وایي که چیرې رښتیا هم تازه ګل ستاسې د راډیو له لارې کوم پیغام خپور کړی وي نو لطفا دې دغه پیغام موږ ته بیا خپور شي، او یا هم که تازه ګل د خبرونه اوري نو لطفا دې له موږ سره په دغه ټلیفون شمیرې اړیکې ونیسي. د ایمیل د ټلیفون شمیره ده 0039 اویا نه څلوېښت صفر دوه پنځوس څلور شپېته. د ټلیفون شمیره یو ځل بیا هم تکراروم 0039 اویا نه څلوېښت صفر دوه پنځوس څلور شپېته.
گرانو محترمو دوستانو وسوار ورسید هغه یو ایمیل ته چې د مونږ یو اوریدونکو میرویس احمدزی مونږ ته لیږلی دی. دغه ایمیل مزه تاسو ته ولولم. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. همیش خوشحال اوسئ. زه میرویس خان احمدزی د لوګر ولایت څخه تاسو ته خپل پیغام درلیږم. زما ورور چې نوم یې فضل، د پلار نوم یې محمد عالم، د لوګر د ولایت د محمد اغې ولسوالۍ د محمود خیلو د کلي اوسیدونکی دی چې زده کړې د پاکستان د پېښور په یوه دینی مدرسه کې ترسره کړې دي. عمر یې تقریبا 21 کاله دی. 15 کاله کېږي چې له خپل کور څخه وتلی او بیا تر اوسه خپل کور ته نه دی راغلی. زموږ د کورنۍ ټول غړي هر وخت خفه ناست یو او د فضل جان د راتلو لار څارو. که هر څوک د نوموړي په هکله کوم معلومات لري موږ ته په 0093 99 شپږ څلور پنځه یو یو تلیفون وکړي. د تلیفون شمیره یواره بیا وایم 0093 99 شپږ څلور پنځه یو یو. په پای کې که په خپله فضل جان زموږ پیغام اوري نو مهرباني دې وکړي په خپل راتګ سره دې د کورنۍ د غړو خفګان په خوشحالۍ بدل کړي. په درنښت میرویس احمدزی. ګرانو دوستانو تاسو ازادي راډیو اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته غواګیاست. اوس وار ورسید هغو پیغامونو ته په کوم کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. نو خپل قلم او کاغذ تیار کړئ چې د تلیفون شمیرې ولیکئ. دا هم پیغامونه او دا هم تاسو.
الو سلام علیکم. زه عزت الله غیږم کاپیسا دوله تکاو سوالی میرا خلی کې لوسی دین کې ما خپل دا دوه کال کې چې خواندار چوکي ورڅو دي نو ما پروند دا چې ویلان واره د ازادي راتونه دا سړی په نوی ول سوالی کې وای موږ سره ده دا سړی کولای شي ما ته د خپل شماره بیا تکرار کوي یا ما ته دغه شماره زنګ را وایي 0 اوه اته اته پنځه صفر درې شپږ درې اته. شماره بیا تکرارو 0 اوه اته اته پنځه صفر درې شپږ درې اته. وسلام به دغه شماره دې ما ته زنګ را ووهي.
زما ورور دی سید اشرف خان میږي په شیخ مسما دی. زه د یارانو ته خبرې کوم. دا شل کال کیږي ورک دي دا کزما ژغ اوري په خپل دي په دغه شماره زنګ راووي 0919 78 78 5 5.
السلام علیکم زه تحصیل ناصر له پنجاب نه خبرې کوم. زمونږ یو خورای ده په ایران کې د شپږو میاشتې کېږي چې نادرکه سوی ده. که دی چېرته زمونږ آواز په خپل اوري یا یې د ده په اړه څوک معلومات لري نو مونږ ته دې په دې شماره زنګ ووایي 0-300-350-9-950. ټلیفون شمېره بیا وایم 0-300-350-9-950.
وسلام. زه جان د پاکستان د چمن څخه خبره کوم. زما یو زوی عبدالجمیل نومېږي. د دوو میاشتو راځي نادرکه دی چې د ده عمر 15-14 کاله دی. که د ده په اړه څوک معلومات لري هغې خپله اورې په دغه شمېره دي ما سره معلومات ونیسي 0-5-3-5-5-3. بل شمیره دا ده 0-5-0-1-5-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
السلام علیکم. زه لایق د اریپور د شپاسم کې ما خبرې کوم چې د پلار نوم یې محمد ظاهر ده، د شمالي اوسیدونکی یم. زمونږ یو ورور ده چې د صابر په نامه باندې درې کاله کېږي چې نادرکه شوی ده. که چېرته صابر خپله دا اواز اوري یا نور انډیوالان اوري، مونږ ته دې په دغه شماره باندې زنګ ووهي: 202-392-321-12.
السلام علیکم. قدرت الله خان تاجک د پاکستان کوټې ایالت کوچلاغه څخه خبرې کوم. زموږ یو کوچنی چې د سلام الدین په نامه یادیږي، د نن څخه 9 میاشتې د خپل کور څخه نادرکه شوی دی. که چیرې د سلام الدین په باره کې څوک معلومات لري، نو موږ ته دې فردغه شماره ټلیفون راوکړي: 0-0-3-0-9-3-8-0-0-4-3. مننه.
زده میدان وردگو ده ولایت ده بندی چک ده ولسوالای دومین پایکول ده حوزه ده مارف خیلو وسیدون که زما یو ترورک ده که ده مین پنامه ده یا قچا تا پته وی نما تا ده افغانستان ده سرایا پشماره از زنگ وی 0-0-88-216-21-34-80-73.
جمله یمونه اورد هم دی بادام پنن دا درې کال کېږي چې ورګ دای به خې دی پور طرف ته راځي نو او کدی زمون غږ اوري زمون ته د خپل دی پاره د خپل وطن ته بیر طرف ټول چې زمون د ټلیفون شمیره 0-0-0-3-2-5-5-9-3-6-2.
زنه رحمت لوګر ولادت د مهورغه ول سالي سودن کما چې نه کاله مخکې زما د ترزوی محمد نذیر نومیده چې نادرکه شوی ده، او د پلار نوم یې علي محمد ده. او زما نوم نذیر احمد ولادي عبدالسلام ما. که چیرې دغه ورون محمد نذیر سي ده، چاته معلومه یا خپل د ما اعلان اوري نو د رادو کارکونکو ته اول ورکې یا خپل ماته په دغه شماره زنګ ووي 0797191504 0797191504.
نیمه دیوار نور محمد د پلار نیمه عبدالرحمن دی چې د ولایت د غور دی ولسوالۍ شمرې ته یې وره ده پنځه ویشت کاله کېږي چې ورک دی ور ندرکه دي که هر چا دا سړی پیدا کړی دی و په دغه شماره د صفر اویا اته څلور نیمې پنځه سوه اووه شپېته دي لمبر و
زه ګلمار سلطان خیل د جسروت خان زوی له پاکستان څخه خبره کوم د ما یو ورور دا ګل محمد نومېږي مشهور په مخه ده دا اتنه کاله کېږي چې ورک تا هېڅ معلومات یې موږ ته نه کېږي دا ایران که دی په خپله اوري او یا د ملګري انډیوالان اوري نو په دې نمبر دی را سره تلیفون وکړي 0301 55 93 579.
الو السلام علیکم زمایب مقرب ولایت د کواد ولسوالۍ د برغنی د کلي څخه خبره کوم زما یو ورور د دیارلس کاله کېږي چې ورک دی موږ یې درک نه دی معلوم په نام عمرالدین د محمد رسول دی چې چاته پته معلومه یا دی خپل اوري ماته دي په دغه شماره زنګ ووهي 0 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ازادي رضوت السلام عليكم الله سلام يا ورك لرم تمام دي محمد كريم دايد اطلامي عبد المحمد يا كامل ستار نورو من محمد رتوت محمد نسيم محمد سليم لبيد باكستان دي مرلاي وشدن كده سنور قال كي دي لكور ما درا كده دايد جكاريز دي ماجرين دي كنتدو باورو وشدن كده فكم ناخيل دارت كريتنا لا نورو يا دي بخول اور تو دي لمبا دي ناصر دي فاتك لمبر دي سوبر دري سوبر تنزا اتا سوبر يو اتا يو اتا يو تنزا يو شمارا وردا تكرارو سوبر دري سوبر تنزا اتا سوبر يو اتا يو تنزا يو كچيت ما طلمبر كچيت دغه ازاده ردو تمرباني سدا جته اعلان وکي السلام عليكم
زه لارګول د چن بازار ته خبرې کوم زما د اکازي زیب میزي نو زابل د ولایت ته زر د کلی دی د جنوم زیب دی د پلار نوم یې سید محمد دی انا نور دی دی د سیستیلو د کلی دی دی د خپل کاروبار ته د هټ زر کې نظر کاڅو دی نن شپه زما د کچیرې زما आवाज یاته اوري او یاد د ملګری اوري پاوغان پاتا غر کی موبایل کار نه کړی د پاکستان په دغه شماره دی ما ته څنګه وای چې پر درځه اته دې چې پر درونی نه څوارل کده زما واس په لا اوري او یا یا د زملګری اوري زه دې په تشویش نه کوم موږ په پاکستان کې نو خدای په امان.
السلام علیکم زه اسماعیل خبرې کوم له جرمته ولایت ګردیز ولسوالی تعمیر دما یو زوی نادره کڅوه شي په ایران کې میشتو او درې ترونه ورسره ول یو ول نادره کڅوه د معلومات نه کیږي د کوم طرف للی ته خدای دا لمبر ز ورکوم کل چا چا د پاک له څوک معلومات لري یو دا یا د دې ما خپل هغه غاوري په دغه لمبر د ماته ټلیفون وږي 00 نه درې و نه اته نه 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 چلور درې اته دا د خپل پلار د کور لمبر دی په افغانستان کې او دا یې د ماما لمبر دی هم په افغانستان کې په پکتیا کې ده 00 نه درې و 00 نه 00 و شپږ درې دوه دوه درې درې دا یې د افغانستان لمبر دی او دا یې ترونه په ایران کې دي 00 نه اته نه یو درې اته شپږ یو دوه څلور و یو دا د ایران لمبر دا لمبر به بیا هم زه تکرار کړم د سر لمبر یې د پلار وصل ما سره دي د ما دي د کور 00 نه درې و نه اته نه 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 چلور درے اتو دای دی کور نمبر دی دی کور سره تماس کیسی او دای دی ماما نمبر دی 00 9 3 5 3 2 2 3 3 دای ماما نمبر دی او دای دی ترن نمبر دی چې وسم په ایران کې دی 00 9 8 9 1 3 8 5 1 2 5 1 دای دی ایران نمبر دی.
ګرانو اوریدونکو د ازادي رادیو د ورکشو عزیزانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم دوست یا عزیز پیدا شوی وي، کنوی خیر به هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوئ.
د اوونه تر اوو اوو ورځی په اونۍ کې
بله رادیو آزادی از ساعت 7 صبح تا 7 شام با شما هست. با عرض سلام.